چې کېدی شي په دریمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې یو دېرش وسلوال مخالفین وژلي دي، درې ټپیان کړي او اووه نور یې نیولي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام له سر ښار دمشق څخه بهر په سید زینب ضلعه کې د یو مشهور شیعه مزار سره درې چاودنو خور شو، یو اویا کسان وژلي دي. د دې حملو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هوا چارواکو په یوه اونۍ کې د نهه امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني او ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکې د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي، کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوريږي، او د دې ترڅنګ نور ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی و، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي. او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکه راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر د خپلې چوکۍ څخه لرې کړی شي، ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. اداریه د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټی ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټی ګارډ تجربه کار نه وو. نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټی ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټی ولې نه وخه کړی شوی، نو دا کار خو د قانون ځونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره؟ او که د پوهنتون د پاره وو، نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سکیورټی سره نه. او د انکوایری په ترڅ کې د وایس چانسلر لري کول ډیره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لري کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ټرست آف انډیا خبری ایجنس لیکي چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتي ډلې راپور خپور شوی چې پر باچا خان پوهنتون د وسوال برید پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کی سره اخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید ترشا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہواري وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہواري نه کار اخیستې، او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلی په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلی چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. اجانس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبر ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی اجانس ته ویل دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار اجانس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبا او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبي بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې پر 3 چاودنو کې 500 زیات کسان وژل شول. د چاودنې چې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې وشوې همداراز 100 زیات کسان جوبل کړي دي. له بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټولو خواوو بیا غږ کړی چې له دې موقع ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this
moment. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې لدې شی به څه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداري ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
De Suriya jagra pauzi hallaran lari la khabro prataba diwino to idal dumra prakhshi che hatta de Suriya urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat nakhane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la idare watulo ta pri khudal shi no pdere asani sarabatula sima wunisi. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه به می چودنې چې پرون په سوریه کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلواله ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخ کې غوړي د سوریه په وضعیت کې عملا هیګن راشي. پرون د مشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پر لپسې به می چودنو لسګونه کسان ووجل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په مومند ایجنسی کې د تعلیمي محکمې پالیسي ده چې په سکولونو کې به نوکری د تحصیل په بنیاد ورکول شي. خو د پړانګ غار د سیمې ځوانان وایي هر کله چې د هغوی په تحصیل کې استاد ریټایر شي او یا وفات شي نو محکمه پرې د نورو تحصیلونو استادان رابدل کړي چې له وجې د هغوی په تحصیل کې د استادۍ د نوکرۍ کوټه نه خالی کیږي. د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو نن د احتجاج په توګه سناسه شل سکولونه بند کړي. نور تفصیل
د پلانګار تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو د تعلیم په محکمه کې د خپل حق د غوښتنې لپاره د احتجاج په توګه د دغه سیمې لږو زیات شل سکولونه جرنده کړل. دغه خلکو ویل چې تعلیمي محکمې د هغوی سره د زیاتی په بنیاد یوه پالیسي جوړه کړې چې ګن هر هغه تن به د استاد په څوکۍ نوکر کولی شي چې د کومو تنانو په خپل تحصیل کې د نوکری کوټه خالی شي. دوی وویل هر کله چې په پړنګار کې د استادانو کوټې خالی شي محکمه پرې د نورو تحصیلونو نه استادان رابدل کړي او هغوی د نوکری نه محرومه پاتې شي.
زما نوم جان محمد دی. تیالوجی ټیچرز دپاره کوالیفایډ یم او د عربي ټیچر دپاره کوالیفایډ یم. د نورو کم مرګري چې موږ سره دي نو پی ټی سی، سی ټی ډی، ٹی ٹی وغیرہ مختلف قسم پوسٹ چکم ناغی دا پارا کولی پارا تقریباً 30 کنڈیڈیٹس دی منگ سرا دا جی دی حکومت 2009 کی خپل یو پالیسی جوڑا کڑی و تحصیل وائز دا غی باوجود دیم زمونگ دی تحصیل تی تقریباً 20 ٹرانسپری کڑی دی و دا سیٹو نمونگ تا خالی نشتا چی پوسٹ خالی نوی نو پرش کنڈیڈیٹس تا پاکی مقانا ملاوی گی.
دا غا تنانو اول پرنگ چوک پلانگار کے وارا جلسا وکڑا او روز تو بیا سکولونو تلانل چیر تا چیز سکول ماشومان رخصت کرل او روز تو سکولونو تا جرندی وحلی. زفر خان نمی پختل چی دا خپل طالبو لپاره تاسو په احتجاجي ډول د سکولونو ماشومانو له زور ولې ورکوي؟
دا خبره مونږ ته احساس شته خو مونږ دا احساس هغه خلکو نوم د دې تپوس کو چې کم په های کورټ کې باقاعده د دې هغه کورټ اډر شوی دی. کم ای سی ایس تي زمونږ کم دا ایجوکیشن ډایرکټر دی هغوی د کورټ اډر کولې خلاف ورزي کوي. نو مونږ وایي چې هغوی د دې احساس وکړي چې ولې دا سکولونه بندېږي.
بیا مې د سکول یو ماشوم سره خبرې وکړې.
دې نمک کم څه قسمې سي تیر شوي پای کې مونږ ته نیم کورسونه نه دي شوي نیم راته پاتې دي. استادان دغه دی راغلي دي هغوی خپل لا کوي خو چې وس سکول نو باندې نو داغي خوست مونږ حکومت ته دا مطالبه را چیرې دی عوام چې کم نه غلې دا حق ته نه غلې دوی ته میلاو شي چې مونږ دا تعلیم مونږ ته جاری پاتې شي.
د دغه سیمې زیاتره ځوانان تعلیم یافته دي خو د نوکریو د نه میلاوېدو له وجې بېروزګاره ګرځي او یا بیا په غرونو کې کاڼي وستل او یا باراني کروندې کوي. یو سپینګری د خپلې سیمې د ځوانانو د روزګارونو په اړه وویل
زما نوم جی زر کریم دی. نو مته د هیڅ روزګار نشته. دا زمیدار واغه مونږ ته بجلی نشته دی نو هغه زمیدار مز مونږه داسې ځای شوی دا څوک ګاډی ډکې څوک داسې بېروزګار نه سی هغه چې ستا په کور کې دوه ټیم مریض قطا ته صحیح نه میلاویږي. زمونږه د بچو حقونه په پیسو ته خرچ شي زمونږ بچي به خپله پودر خرسي وډاکي بکي.
د دغه مظاهرچیانو وینا و چې سکولونه به تر هغې بند وي تر څو چې تعلیمي محکمې په خپل پالیسۍ نظر ثانی نه وکړي. بل خو د تعلیمي محکمې محمد جنسی د دفتر سره د رابطې په وخت چارواکو د خبرو کولو ډډه وکړه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
او اوس هم راځو اونیزې خپرونې مشالونو ته. د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک ته ملګرو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي صاحب د ژوند په اړه معلومات ترکو. قربانا شاهین بنیرې او ملیحا امیرزاده دي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا جدو جهد خدای خدمتګارونه وکړي او بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین پته رو خبرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتکار تحریک د پیل پاړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډیر مهم کردار لوبولی و.
او ملیحا مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز، عالم، انقلابی شاعر او ماهر تعلیم و. هغه په کال 1902 کې د کوز دیر په مانوګي کلی کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و. د هغه د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د څېړنکار سعید ساحل ناورو.
د مخفي صاحب نیکه چې وو نو هغه د سخت خاندانی تنازعاتو بنیاد باندې د باجوړ نه د دل مجلس په خوا کې مخلوګي نو میکله ده چې هغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغوی ولور په قاضي ګلسید المعروف ملا بابا باندې واده شوه. دغه زنانه چې وو نو دا ډېره تکړه زنانه وه. هغې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب وو د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوښا کې د مانوګي نه چې دی نو چارتدی ته نغر ته تشریف راوړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو او په 1882 خوښا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند د جدوجہد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي دا غ په مذهبي او سیاسي تربيت کې ډېر مهم کردار لوبولې دي.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغې سره مخفي صاحب په سنس حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبرو. په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق پیمو کولو کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس و. باچا خان پخپله هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جنو زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کو. باچا خان بخفلا هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس دی، ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم څه کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسائل وغیره به چې راتله نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو. مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې او د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي بلکې د هغې علاج یې هم موندلې دي. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اصناف هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د ازادۍ نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه یې ورته لکه د غنی خان په شان، د اجمل خټک په شان یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قومي انقلابي نظم بانی وګرځېدل. انکه دغه د ایډوارډ کالج طالب علم او هلته په انګریزۍ کې شاعري کول هغه پرېښود او خپل ژبې ته راغی. داسې که تاسو وګورئ نو بیا نوي اصناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډرامه بیا د خدای خدمتګارو عبدل اکبر خان دی او خالق صاحب دی دوی ډرامې ولیکل. بیا د سټیج ډرامې رواج په پښتونخوا کې باقاعده رواج ورکړ.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفی غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خستکړي او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیستي.
ملیحا بدغاړه سیرنکار سید ساحل وایي چې مخفی صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم او مخفی صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفی صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفی صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټول په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسه چې دن وغه پرانسته. دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټول هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد به د دې سپرویژن کوو. مخفی صاحب او دا نور څومره شخصیات ټول دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه ستونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند لکړو ته چې دینو هجرت وکړو نو هلته هغوی قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس بیا کله هغو افغانستان ته لاړه هلته هم خپل تعلیمي کومه خدمات چې هغه وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیره په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسې جوړ کړې.
څنګه چې مواورې دل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل، دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړ کړه. خوشاین ماوریدلې دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې و.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کیږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو زلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور قصه د سید ساحل نورو.
کله باچا خان دلته راغی او مخفی صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو د دې خلکو سره تعلقات وو نو باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو دې بیا هاو وکړو هغې ته چې دېنو ځمکه ورکړه. او دغه شان باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویله چې مخفی صاحب راولې چې هغه دلته ستاسو دا مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي. خصوصا شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفی صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده نو نواب دیر څوک چې داسې حال ظلو خلاف و او دغه شان ملاتړ پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی. مخفی صاحب چې دی نو د حکومتي وخت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. یو څه ځله نواب دیر د دور نه پس بیا په سنه سسټم کې هلته بیا یو بله مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي خو زمون خلک ترې ډیر نه دي خبر. خو شاهین د مخفی صاحب د ژوند د اخیری دور په اړه راته څه وایې کنه؟
ملیحا مخفی صاحب د ژوند په اخري دور کې د سیاسي او تحریکی هلو زلو نه ځانته شوی وو او ډیر تستون شوی وو. خبر دا وی چې په دغه اړه هم د سیرنکار سید ساحل نوورو.
مخفی صاحب په 1946 نمخ کې په اشنغر کې وو. دا غي نه پس بیا دا وو یو زمو مولانا فتورامان چې د نوابی دیر استاد وو د بچو. نو هغه یو ته سفارت وکړو دا وی په وینا باندې چې د نوابی دیر مخفی صاحب دیر ته وخت وو. په دیر کې چې د نوابی دیر کما سرکاري سکول وو نو په هغه کې هغه هډ مدرس مقرر کو. سمو د مخفی صاحب د غلطي وو او دا غي نه دی لګي ورځې پس په 28 مئی 1947 کې هغه په دیر کې وفات شو. او د دیر نه بیا هغه خپل ابایس کلی مانوګي ته مرګري تراولې شو او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغه ښخ کړی شو. او مزار هم موجود تا کډبه کې هم لګېدلې او دغه تاریخ هم لیکته. او په 28 مئی 1947 د هغه مرګ دغه تاریخ کې دا صحیح نیټه ده. دین علاوه د څومره نیټې دي نو دا غلطي دي.
قدر منو اوریدونکو هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی.
پر روان خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
ಬಲವ್ರ ಬರಾಶ ನಮ್ಮ ಕಫಕ್ಕೆ ಗಾ